السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار د ماخام ماخستان 9 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وروسته درته راپورونه هم لرو، خو په سر کې د ساعت خبرونه. له افغانستان سره د اروپای ټولنې د بشري مرستو یو نوې جوپه پرون کابل ته ورسېده. د بحرانونو د مدیریت لپاره د اروپای ټولنې کمشنر او د اروپا د ملکی خوندیتوب او بشري مرستو مسؤول ینر لینار چیچ پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویل چې د 2020 کال راهیسې د هوایي دهلیز له لارې د اروپای ټولنې د بشري مرستو 9 محموله کابل ته رسیدلې. هغه ویلي چې له دې لارې د بشرپالو شریکانو لخوا چمتو شوې د ژوند ژغورنې نږدې 100 محموله افغانستان ته لېږدول، تر څو دا مسله ډاډمنه کړي چې اړ افغانان طبي او نورو بشري مهمو مرستو ته لاسرسی لري. د کاناډا د کډوالو چارو وزارت وایي یو شمېر افغانان د هیواد ته انتقال کړي دي. د کاناډا د کډوالو وزیر شان فریز نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په یو چارټر پرواز کې 309 تنه افغانان له هغې ډلې د کاناډا د پاوز پخوانی افغان کارکونکي او د بشري حقونو مدافعان له خپلو کورنیو سره کاناډا ته انتقال شوي دي. هغه زیاته کړې د کاناډا له ژمنې سره سم نږدې 15,000 افغان کډوال کاناډا ته تللي او په خبره یې د کال تر روسي پورې به دا شمیر 40,000 ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته یې د 3 میلیارد ډالرو پور تصویب کړ. دغه اقدام به ښایي دا هیواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. دغې نړیوالې مالي موسسې وویل چې اجرایه بورډ موافقه وکړه چې دغه پیسې به د 9 میاشتو په موده کې پاکستان ته ورکوي. بلورته د پاکستان پاوز پرون چهارشنبه د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پر یو پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د 200 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. پاوز او امنیتي چارواکو وویل چې په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو په برید او له هغه وروسته نښتو کې 9 سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تایلند د انټر کانټینینټال په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالیو وروسته د تایلند هیواد د لویو وچو په سیالیو کې ګډون وکړي. دا خبره د فوټبال فدراسیون کړې ده. او ټاکل شوی چې سبا جمعه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرکټ شلوریز سوداګریز جام پیل شي. دغه لیک چې د میجر لیگ کرکټ په نامه یادیږي شپږ لوبډلې به پکې یو د بل په وړاندې سیالي وکړي. په دې لیک کې به راشد خان او وقار سلام خیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو په لوبډله کې ولوبېږي. یاد لیک به د جولای تر 1.5 نیټې دوام وکړي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي. په افغانستان کې د رسنیو د ستونزو په دوام بلخ کې دوه رسنیز بنسټونه تړل شوي. هممهاله پاکستان کې یو افغان خبریال وهل شوی. دا چې پر افغان رسنیو او خبریالانو فشارونه ولې زیاتیږي، خبرونه کې د خبریالانو د یوې ټولنې له مسؤل سره خبرې کوو. د طالبانو حکومت د وړکتونونو د تړل کېدو پریکړه کړې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند وایي
وس خوړو چې دی هغوی له ظرفیتونو څخه مناسبه ځای کې استفاده وکړو. د غیر فعال وړکتونونو له بستونو څخه مو دوی نورو بستونو ته انتقال کړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالبان د نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، خو ولې طالبان د نړیوالو پر دې غوښتنو غوږ نه ګروي؟
زه فکر کوم لکه نه چې افغانستان د طالبانو لاس ته بیا ځلې ورغی. له مخه ورځینه یو نامعلومه لوبه په افغانستان کې متاسفانه روانه ده.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلې. په بلخ ولایت کې د نهاد سیمایز رادیو او د پایکان ټلویزیون خبرونه بند شوه. دغه رسنیو یو مسول محمد یعقوبی یزدان پرست اقتصادي ستونزې او د رسنیو بنسټونو نه ملاتړ د نهاد رادیو او پایکان ټلویزیون ته بندې دوه لاملونه یادوي. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه او د افغانستان د خبريالانو او د رسنیو د فدراسیون د یادو رسنیو د بندې دوه پاړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل له نرګس مومن حسن زیناورو.
داسې حال کې چې په افغانستان کې یو شمېر رسنۍ دروازې تړلې دي، دا ځل سیمایز رادیو نهاد چې له 14 کلو راهیسې او پایکان ټلویزیون چې له 15 کلو راهیسې په بلخ ولایت کې خبرونه درلودې خپل فعالیتونه بند کړل. سید محمد یعقوبی یزان پرست چې د نهاد رادیو مشر او د پایکان ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول دی، د دغه رسنۍ د بندیدو د لاملونو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دو رسانه با پیشینه بلخ، شبکه رادیو نهاد پس از 16 سال فعالیت و تلویزیون پایکان پس
دو نهاد رادیوی شبکه و دو پایکان تلویزیون لشپار سکلون و روست دی اقتصادی امکانات دو مبهم پالیسی برابر پروگرامون جوړول، د برخنا لوڑی بایی هغه پروگرامون چې د خزینه و نخواه کربکی ده پا هغه لگی دل محدودیتون او ارمند نور ستونزی و ننگونی چه لبد مرغدار رسانه و سرمخوا بنده شوا.
دیگری که
فرارو
این رسانه بود متاسفانه متوقف شد.
دان پرس زیاد تکرار چیده پایکان تلویزیون خبرونه چی پا فیسبوک، یوتیوب او انستاگرام لالار خبریده دینه ها در رادیو سر یوزای بندی شویدی. خوب بلخ که دی طالبان دی حکومت اطلاعات او فرهنگ ریاست اطلاعات و عامر عطا محمد صحو ازادی رادیو تا پیوستول پیغام که ویلی چی دینه ها در رادیو دی بندیدو لامل مالی ستون زده او حکومت وربان هیچ دول محدودیتونه ندی وزا کری. دغه تلویزیونی شبکه مسئول سید محمد یعقوبی د معلوماتو له مخې دیادو غژیجو او ویډیوي شبکو د بندیدو له امله د اتلس نارینه او اوو ښځو په ګډون 25 کارکوونکي بیکاره شوي دي. مروه چې د نهاد راډیو یوه ښځینه خبریاله ده او اوس بیکاره شوې ده، ازادي راډیو ته خپله اندېښنه داسې څرګنده کړه:
ماته ډېر دردونکی دی چې نور نشم کولی کار ته ولاړه شم. دا چې اوس په کور کې ناست یم دا یو اقتصادي ضربه ده. وګورو چې نور به زموږ برخلیک څنګه وي.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه په بلخ ولایت کې د نهاد رادیو د شبکې د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه نهاد مسؤل ظریف کریمی که څه هم د پایکان تلویزیون په اړه څه نه دی ویلي، خو د دې نهاد رادیوي شبکې په اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ وینو محلي رسنۍ چې په کلیو کې خلکو ته اطلاع رسونه کوي بندېږي. د مالي امکاناتو پرته په افغانستان کې د رسنیو کار دوام سخت دی. موږ اوس په بلخ کې د نهاد محلي رادیو د بندیدو شاهدان یو.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه د معلوماتو پر بنسټ په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې 530 فعال رسنۍ، له اتیا ډېر تلویزیونونه، 128 راډیوګانې، 26 چاپي رسنۍ، 18 خبري آژانسونه، له 12 څخه ډېر آنلاین رسنۍ او له 100 ډېر د رسنیو نهادونه خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولي دي او 15 د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. دا په داسې حال کې چې یو شمېر افغان خبریالان د رسنیو د بندیدو او د ګواښونو او بیکارۍ له زیاتېدو وروسته له هیواد وتلي دي، خو په نورو هیوادونو کې هم خوندي نه دي. تازه په دې وروستیو کې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د زلمي حقمل په نوم یو افغان خبریال د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوی دی. هغه د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما یو څو ملګري درلود، د هغو ملګرو چې ځان ته تللم، ځکه زه یو څو ورځې مخکې راغلی وم اسلام آباد ته. هغه چې کوم چې هلته ولاړتم یو ځلې ووینم، بدبختانه له داسې حادثې سره په سیمه کې پیښ شوم چې په روډ باندې روان وم، دوه په موټرسایکل سپاره باندې کسان مې څنګ ته رانږدې شو. اولې زه وډار شوم، داسې غلطه خوندې دا کسان ما ته سم ښکاره نه شو. ما حرکت وکترې نه، حرکت مې چې وکړ لږ وړاندې چې لاړم، موټرسایکل مخې ته را دوره کړ. یو په موټرسایکل ناست و، بل شاته هغه را کوس پلاس کې داسې لکه چاړه وه. ما ته سر چیټ کړ، په دې سر مې دغه وهلم.
د پاک افغان ژورنالستانو نړیواله ټولنه هم د دغه افغان خبریال وهل ټکول تایید کړی دی. د دې ټولنې وایان حشمت الله وجدانی ازادي رادیو ته وویل چې په پاکستان کې خبریالان له امنیتي او ټولنیز ستونزو سره مخ دي او څو ځلې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي.
ومریدل چې په بلخ کې دوه رسنیز بنسټونه تړل شوي دي او د غراز د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په ترڅ کې په پاکستان کې یو افغان خبریال وهل شوی دی. د پاک افغان خبریالانو د نړیوال ټولنې مشر حشمت الله وجدانی استډیو ته وصل شوې دی د موضوع د تحلیل لپاره د سره بحث کوو. ستړي مشي وجدانی صاحب، پایل بل افغانستان وکړو، په بلخ کې د دوه سنیزو بنسټونو تړل کېدل په څه معنی دی او فکر کوي چې مالی ستونزې به د دې لامل شي چې نورې رسنۍ هم په افغانستان کې وتړل شي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاست و تاست و طول آوردون که توران نکان. متاسفانه دست تاست وایم چه ده تیر جمهوریت سقوط نوروز ده او د طالبانو راتګ سره په افغانستان کې ورځ تر بله د رسنۍ پر خلاف محدودیتونه چې طالبانو لخوا وضع شوي دي، دی تر څنګ رسنۍ ډېر رسنۍ دې ته اړ کړي دي چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې دوی بند کړي. دا به ورستنۍ پیښې به هم نه وي چې دغه دوه رسنۍ پرون په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرو، کېدای شي نور رسنۍ هم په راتلونکي کې خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي. اقتصادي لامل یو لامل د رسنۍ دې ته اړ کړي دي چې دوی خپل فعالیتونه بند کړي. خو دې تر څنګ ځنه محدودیتونه او د پروګرام سانسور دې تر څنګ نور هغه حقوقي موضوعات دي چې د طالبانو په لخوا رسنۍ باندې وضع کېږي او رسنۍ دې ته مجبور کېږي چې دوی خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي.
بله، وجدانی صاحب، طالبان په ظاهره ادعا کوي چې دوی د بیان ازادي ته ژمن دي او وایي چې هغه د رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي او په آزاد توګه خلک راضي په طالبانو باندې نیوکه کوي. تاسو بیا وایي چې نه، عملا د عمل په ډګر کې خبريالان د معلوماتو پراټولولو کې د بیان د ازادۍ په هغه رښتینو اصولو کې لستونزو سره مخامخ دي.
تاسو ګوري کله چې په یو هیواد کې د یو نظام لخوا قانون نوی، نو کله د قانون نه پرته نو په هغه هیواد کې هر یو ډله خپله کوشش کوي چې خپل قوانین وضع کړي. تاسو ګوري په افغانستان کې د طالبانو لخوا، د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت، د طالبانو د استخبارات، د طالبانو د وزارت امر بالمعروف وزارت، دی تر څنګ اطلاعات و کلتور، دا هغه نهادونه دي چې دوی رسنۍ ډېر د کنټرول لاندې نیولې دي. نو کله چې ته ورځې د رسنۍ ته هغوی ته وایي چې تا دپاره دغه برنامه ته کولی شي خپور کړي او دغه برنامه ته نشي کولی خپور کړي، حتی میلمانه چې کله رسنۍ ته دعوت کېږي په ځنه خپرونه کې دوی پکې کار لري. او دې تر څنګ تاسو ګورئ مونږ تاسو په دا دوه کالو کې ولې د سډیر هغه خبريالان د دوی لخوا وغوښتل شو، په زندان کې واچول شو، شکنجه شو د دوی لخوا، حتی دې ته اړ کړ چې د هغوی نه تضمین خطونه واخیستل شو. ځنه د خبريالانو او هغوی مجبور شو چې هیواد پرېږدي او ګوندي هیوادو ته ولاړ شي.
زه هم دې تر اتلم وجداني صاحب په راپور کې واورېدل چې په پاکستان کې او افغان خبريال وهل شوې دغه پېکه تاسو راپور کې هم تایید کړې و. دغه قضیه راته وایي چې دا څه ډول قضیه و او په پاکستان کې نور افغان ژورنالیستان چې سلګونو ته شمیر رسیږي له کوم ستونزو سره مخامخ دي؟ پلان وکړي کې راته وایي.
ډېره مننه. دا حقبل صاحب پرون په پینډي خار کې د دوه ناپیژن کسان لخوا چې پر موټر سایکل سوار بو دي باندې برید کړی او دوی ټپي کړی دی. ما حقبل صاحب سره په تماس کې مو د صحي حالت ښه ده، خو رواني حالت یې اوس هم ښه نه ده. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې دغه ستونزه مخکې کېږي. پنځه کال په جنوري میاشت کې یو بل خبریال هم د ناپیژندوالو کسان لخوا په اسلام آباد ښار کې ورباندې حمله شوی او دوی ټپي شوی وو. نو دې په اړه موږ د پاکستان هغه بنسټونه چې د هغوی خبریالانو ملاتړ دي، هغوی نه غوښتنه وکړو چې دغه موضوع په اړه تاسې موږ سره همکاري وکړئ چې د افغان خبریالانو ژوند د په پاکستان کې هم خوندي نه ده. نو دغه ستونزه پرون پیښ شوې، متاسفانه. نو دغه ستونزه نور خبریالان هم په تشویش کې کړي چې نشي چې دغه پیښې نورو خبریالانو سره هم وشي. متاسفانه په پاکستان کې خبریالان د اقتصادي ستونزې لري، د دوی کوم کیسونه نور هیوادونو ته دي، اخ کې هم ستونزې شته. د مهاجرت یو انیسیار کوم دفتر چې په پاکستان کې دا په کار د خبریالانو دپاره یو ځانګړی پروګرام درلوده، متاسفانه دوی د ورسره همکاري نه کوي. دې تر څنګ په پاکستان کې هغه بنسټونه چې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه دي، متاسفانه هغوی چې کېدی په کار د خبریالانو سره همکاري کړې وي، متاسفانه دوی هم تر اوسه پورې داسې یو اقدام نه دی کړی چې خبریالان خوندي شي په پاکستان کې. دې تر څنګ څو مخکې تاسو په جریان کې یو خبریال د پولیس لخوا ونیول شو او هغه د پیسې غوښته شي. نو دا هغه ستونزې دي، متاسفانه د ویزې ستونزې دي، د کرایې ستونزې دي، د خبریالان ورسره مخامخ دي.
کور مو ودان په دهله چې دغه ستونزې هوار شي. د پاک افغان ژورنالیستانو د نړیوال ټولنې ویان حشمت الله وجدانی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو، د سهار تر شپږو بجو، په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د دولتي وړکتونونو 409 شپېته خزینه خونکې له دندې ګوښه کړې دي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د دولتي وړکتونونو عمومي ریاست ته په یو مکتوب کې دا خبره کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د دولتي وړکتونونو 409 شپېته خزینه خونکې له دندو څخه ګوښه کړې دي. د طالبان حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو مکتوب کې چې د افغانستان د دولتي وړکتونونو عمومي ریاست ته لیږل شوی او یوه کاپي د پنځمبي په ورځ ازادي راډیو ته رسیدلې، راغلي چې د هغو 409 شپېته کسانو دندې چې د مکتوب سره په زمیمه شوي نوملړ کې راغلي دي د دې وزارت له تشکیلاتو څخه دي لرې شي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې مکتوب سره چې ازادي راډیو ته یې تایید کړی، د وړکتونونو د منفق شویو ښځینه کارکوونکو او ښوونکو د نوملړ سره د کار ساحې چې د طالبانو حکومت په ادارو او وزارتونو کې دي هم مشخص شوي دي. په کابل ښار کې د قلعه شادي سیمې وړکتون مدیره فریبا درویش وایي چې له یوې اونۍ راهیسې د دې وړکتون فعالیت د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا درول شوی دی. اغلې فریبا ازادي راډیو ته وویل:
مدته یو هفته شپ کې کودکستانای مر بسته کړه، چونکه قبلا هم بسته
له یوې اونۍ راهیسې زمونږ وړکتون تړل شوی، مخکې هم لوري میاشت څخه بند و، خو له یوې اونۍ را په دې خوا تنقیز راغلی. دا چې طالبانو موخه د وړکتونونو له تړلو څخه څه ده مونږ نه پوهیږو، ځکه په وړکتونونو کې یوازې ښځې او ماشومان وی.
کاملا خانما بود، هیچ کدام مرد نبود، طفلا بود.
د دې وړکتون یوې ښوونکې ندی مومن ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ښوونکې بلکې د وړکتونونو د نورو برخو کارکوونکي هم له خپلو دندو څخه ګوښه شوي دي.
بسته شدن کودکستان ها، تعداد زیاد از خانم ها، تعداد زیاد از معلمین.
دولتون رو پای ترلو سر دیر خزی خون که او کار کون که اوزگاری شوی. دیدی ترسنگ دا خواگ ماشمان چی دیدی حیوات نیلگی دی دزدک رسخ بی برخ شود. او دازمون او نور کورنه لپاره یو اقتصادی کارکیج دی.
بحران اقتصادی به تمام جامعه ما، به تمام فامیل ها گذاشته است.
خو ظاهراً دا سیخکاری چې د طالبانو حکومت دا بندیز نه یوازې پر دولتي وړکتونونو لګول شوی، بلکې خصوصي وړکتونونه هم تر پوښښ لاندې راولي. د خصوصي وړکتونونو یو شمېر ښوونکي هم ادعا کوي چې دا وړکتونونه هم د طالبانو لخوا تړل شوي دي. د سمنګان ولایت څخه د وړکتون یوې ښوونکي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دغه وایي بسته شدن کودکستان ها در پالیزی که بیکاشتن زنان و مشکلات زادیان ها و تربیه
دو وړکتونونو بندیدل نه یوازې د کورنیو ته اقتصادي ستونزې راولاړوي، بلکې د ماشومانو پر روزنه هم منفي اغیز لري، ځکه چې نور وړکتونونو ته نشي تللی. د وړکتونونو په بندیدو د ښځو وضعیت لا کړکېچن شوی، ځکه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي. په دې وروستیو کې سینګارتونونه وتړل او اوس هم وړکتونونه د ښځو ژوند ډیر ستونزمن شوی.
خود طالبان حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مطبوعاتي مسول سمی ابراهیمی وایي چې د وړکتونونو ښوونکي او کارکوونکي چې تر اوسه په کورونو کې ناستې وي او ماشونه یې اخیستل، د یاد وزارت په چوکاټ کې به یې نورو برخو ته ولېږدوي. نوموړي زیاته کړه چې دا پریکړه د 1402 لمریز کال د تشکیلاتو پر اساس شوې ده او دا ښوونکي به له کار څخه ونیستل شي.
په دې وروستیو کې هغه مکتوبونه او جدولونه رسنیو ته راوتلي دي، هغه په اصل کې غیر فعاله وړکتونونو کارکوونکو لیستونه او جدولونه دي چې هغوی د وزارت په چوکاټ کې د ادارلۍ تامونو او روزنتونونو بستونو ته انتقال شوي دي. دا چې اکثریت وړکتونونه په محل د کار کې وو او اوس فعلا غیر فعال وو، منګه د هغوی د کارکوونکو امتیازات په کور کې ورکول اوس غواړو چې د هغوی له ظرفیتونو څخه مناسبه ځای کې استفاده وکړو. په همدې خاطر باندې د وړکتونونو، د غیر فعال وړکتونونو له بستونو څخه مو دوی د وزارت اړوند د وزارت په چوکاټ کې نورو بستونو ته انتقال کړي.
خو د دولتي وړکتونونو یو شمېر ښوونکو د دې موضوع پر ردولو سره ازادي راډیو ته وویل چې له دندو څخه ګوښه شوي دي او ماشونه یې هم نه ورکول کېږي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د دې وړکتونونو د شمېرو په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د وړکتونونو د تړلو او د ښځینه ښوونکو د ګوښه کولو امر ورکړی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سینګارتونونو پر فعالیت هم بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت د خپلې بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې د افغان ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو سخت بندیزونه لګولي چې له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي دي، خو دوی هېڅکله له خپلو پرېکړو نه دي شاته شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته غواګي اوسم راځو د ته چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي اساسه ل طالبان غواړي چې جنونو ته د تعلیم حقونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام ویسټ وايي افغان خځې او نجونې د افغانستان د راتلونکو لپاره لوی شتمنۍ ده. نوموړي د جولای په 14مه د ملالی یوسفزۍ د ورځې په مناسبت په خپل ټویټ کې ویلي دي چې په دې ورځ د نجونو د زده کړو د حق غوښتنه کوي. ټام ویسټ هم دا شان ویلي دي چې خځې حق لري زده کړې وکړي او وړتیاوې ولري. د ښاغلي ویسټ تر څنګ د افغان خځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي رینا میری هم د ملالی ورځې په مناسبت د نوموړي د حقوقو هڅو ستاینه کړې چې په افغانستان کې د خځو په د طالبانو د افراطي او سیستماتیکو پالیسیو په وړاندې د نړیوال اقدام د غوښتنې او انجونو او خزو ته د زده کړو د مساوي لاسرسي په برخه کې کړې دي. د افغانستان لپاره د دوه امریکایي استازو ترڅنګ د نوبل جایزې ګټونکو ملالی یوسفزۍ هم د خپل کلیزې په مناسبت په نایجیریا کې یو غونډې ته په وینا کې افغانستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیواد یاد کړ چې انجونې په کې له زده کړو محروم دي. یوسفزۍ هم دا شان وویل چې په افغانستان کې له زده کړو منع شوې انجونې په کورونو کې بندې پاتې دي او خپلې هیلې له لاسه ورکوي. خو ځینې افغان زده کوونکي او محصلان بیا وایي چې لایوي خو طالبان دوی ته ښکارا ځواب نه وایي چې کله به بیرته خپل خوانځیو او پوهنتونونو ته ستنېږي او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا داسې همغږي اقدامات شوي دي چې طالبان د نجونو په زده کړو د بندیزونو ختمولو ته مجبور کړي. په کابل کې د 12م ټولګي و زده کوونکي شبانه او په ننګرهار کې محصله سارا چې د طالبانو لخوا په زده کړو له بندیزونو وروسته اوس په کور ناست دي وایي
د سلمیشه کې مکتب بری مبسته شده.
دوه کاله وشو چې خوانځي تړل شوي. دا حالت مو ډیر ځوروي. کسه هم نړیواله ټولنه موږ ته هیلي او ژمنې راکوي خو په عمل کې زموږ لپاره هیڅ هم نه کوي.
ما ته هنوز نه کردم.
شخصا زه خپل خو هیڅ ده تمه نه لرم. په داسې حال کې چې نن نړیواله ټولنه په عمل کې څه کوي او طالبان هم زده کوونکي نن په سبا کې تیر باسي ورته وایي چې نن د په سبا کې د موږ اقدام کوو او عمل کوو.
نړیواله ټولنه داسې مهال په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د حق ورکولو غوښتنه کوي چې سموده مخ کې ځینو زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په زده کړو بندیز او د نامعلوم راتلونکو لامل رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ وروسته لشپګم ټولګي پورته او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په پوهنتونونو کې هم د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه، تر دې دمه یې د دې بندیزونو د لرې کېدو په خاطر کومه کره نیټه نه ده وړاندې کړې.
و موریدل چې د امریکا ځنګړي استازي له طالبانو غوښتي چې باید نجونو ته د تحصیل او تعلیم اجازه ورکړي. نړیوال بنسټونه او ملګري ملتونه پر لپسې دغه ډول غوښتنې تکراروي خو ولې طالبان غوږ نه پیګروي؟ همدا پوښتنه د یوې مرکې په پایل کې زما همکار خاطر پردیس د ښځو له فعالې مرزي حافظي نه کړې.
زه فکر کوم لکه نه چې افغانستان د طالبانو لاس ته پیاز لیوارغای لمغه ورځنه یو نامعلومه لوبه په افغانستان کې متاسفانه روانه ده. تر اوسه پورې د دې ترڅنګ چې غږ پورته کول کیږي ولی نتیجه لاس ته نه راځي دا هم سوال برانګیز ده چې طالبان د دې لاس نړیوالو ته باندې نو د څه لپاره مثلا نړیوال په دې باندې غږ کوي د ښځو په مواردو باندې د دې پر ځای چې اصلاحات رامنځته شي د هر ورځ په تیریدو سره یو نوی فرمان صادریږي یا یو نوی قانون وضع کیږي یا هم د ښځو په ښځو باندې لا هم د فشارونو موضوعګانې زیاتیږي. دا خپل یو پوښتنه ده. زه فکر کوم چې شاید تر خپل نړیواله هم د طالب سره په همدغو مواردو کې دوی د پردو تر شا یو لاس وي او هیڅ نوی فشار په دوی باندې نه راوي. ځکه غږ خو زه هم پورته کوم چې هیڅ صلاحیت نه لرم.
آغلی حفیظی څه فکر کوي د افغان ښځو مسله اوس د طالبانو د پاره ډی عادي شوې نه ده؟
دا مثلا خو واضح ده چې ډیر عادي شوې ده ځکه یوازینی د فشار آله چې کولی شي دوی ترې استفاده وکړي همدغه افغان میرمنې دي. ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده د هر ورځ راپورونه جوړیږي، هر ورځ تاسو ته خبرونه رسیږي چې په هر برخه کې متفاوت قوانین د طرف لخوا وضع شوي دي. ولی کوم قوانین چې دوی په ښځو باندې وضع کوي او دومره جلب توجه کیږي په نورو مواردو کې نه کیږي. همداوس د افغانستان خلک له لوږې نه مري. ولی دا مثلا خلکو ته یا نړیوالو ته هیڅ مطرح نه ده، هیڅ مهمه نه ده. ولی د افغانستان د نجونو چې ښوونځي ته تللی نسي دا مسله همیشه راپورته کیږي او همیشه مبارزه ورباندې کیږي، مرکه ورباندې کیږي، غږ ورباندې پورته کول کیږي یا مختلفو نورو برخو کې. حتی څو ورځې مخکې د دې شاهد و چې په افغانستان کې سنگارتونونه وتړل شول.
اغلی حافظی تاسو په خپل خبرو کې وړاندې هم ورته اشاره درلودله، خو زه غواړم مشخص انداز وپوښتم چې نړیوالې په دې برخه کې عملی اقدام نه
کوي. دا یوازې په دغه دوه کلونو کې بدبختي نه ده چې پر افغانو مېرمنو باندې راځي. متاسفانه د دې بنیاد ډېر زیات خراب په تیرو شلو کلونو کې کېښودل. څه صحیح ده چې افغان ښځو ډېر زیات پرمختګونه وکړل، موږ او تاسو د دې شاهد وو، ولې څومره امکانات چې افغانستان ته راغلل هغه هم د مېرمنو په برخه کې شاید په نړۍ کې هیڅ یو هیواد ته نوي ورغلي. خامخا نړۍ بالاخره ستړي کېږي چې اصلاحات نه رامنځته کېږي. کوم امکانات چې افغانستان ته ورکړل شو لغه نه په سمه توګه استفاده ونه شوه، فساد پکې وشوه، اخلاقي فساد و، مالي فساد و، په هر برخه کې بالاخره یوه ستونزه جوړه شوه. مطمئنم چې هغوی د افغانستان مسؤلیت نه لري چې په هر برخه کې باید د افغانستان غمخوره باید واوسي. سعیده چه اوس محال غک ارتکیوی و اوس محال اعلامیخ پروی ممکن دست بشری اداره همشته چه اوگوی فقط وظیفه ده غک ارتکول دی اوگوی کم اجرایی مسئولیت دا هر چه نلری ولی بدبختی پا دیزایی که وچه پا تیل و شل و کلونو که دوم را بد تصویر ورگر سو چی نن لمغا بد تصویر نه هم طالب استفاده کوی او بلاخره کم دقا نریوالو پدې باندې ښه پیدل چې طالبان افغانستان ونیسي د ښځو وضعیت به څنګه وي، ولې همدغه نړیوالو په خپلو دواړو لاسونو باندې افغانستان طالب ته وسپاره.
د ښځو د حقونو فعاله مرضیه حفیظي وه.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. څلوري ساعته له تاسو سره یو، اوس هم تاسو ماخمنۍ خبرونه اورئ. د نړیوالو مرستندوی بنسټونو یو شمیر کارپوهان د بودیجې کموالی په افغانستان کې د روان بشري ناورین اصلي لامل ګڼي. تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د مرستندوی بنسټونو یو شمیر کارپوهان وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي اجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، د بشری مرستو کموالی د دوی د فعالیتونو پر وړاندې لویه ستونزه ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د پاملرنې د موسسې او د ناروې د کډوالو شورا استازو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري وضعیت او پر افغانانو د هغه د اغیزو د ارزونې په موخه په یوه ګډه غونډه کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب جوړه شوې وه وویل، د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو سره سره مرستندویه بنسټونه توانېدلي چې له ډیرو افغانانو سره مرسته وکړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د پالیسۍ ملاتړ او ارتباطاتو مسؤلې سمیرا سید رحمان وویل،
NGOs have proven that we can work, that we can find
مرستیر سمون کې بنسټونه دا ثابته کړي چې مونږ کولای شو له محدودیتونو سره سره کار وکړو او لنور خلکو ته لاسرسي پیدا کړو. خو هغه څه چې مونږ له عمل ورسته پاتې شو یو اړمنو کسانو ته د لاسرسي ناتواني نه ده، بلکې د بودیجې کمښت دی.
په ورته وخت کې د پاملرنې د موسسې د بشر دوستانه ملاتړ سلاکارې ملیسا کون چې د غونډې بله ویناواله وه، د بودیجې نشتوالی یوه لویه ننګونه وبلله او وی ویل چې له یوې خوا د مرستندویه بنسټونو د ښځینه مرستندویه کارکوونکو د کار پر وړاندې د طالبانو لخوا وضع شوي محدودیتونه او له بلې خوا د بودیجې له کمښت سره مخ دي. هغې زیاته کړه،
The situation that we've been describing to us is really like a double punishment.
هغه وضعیت چې کولای شو تعریف کړو د یو غبرګې تنبیه پښنده. موږ باید له محدودیتونو سره چې طالبانو د مسؤولو چارواکو لخوا وضع شوی جوړ جړای وکړو او په عین وخت کې نوې بودیجې ته لاسرسی نه لرو، چې دا مسله د افغانستان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره زموږ په پیاوړتیا اغیز لري.
میرمن کون زیاته کړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې دا مال پر روان کال کې د مرستندوی مؤسسو د اړتیا وړ له 3.2 میلیارد ډالرو څخه مرسته کوونکو یوازې 4.2 میلیونه ډالره یا 14.3 سلنه بودیجې د جولای تر 12 پورې چمتو کړي. په داسې حال کې چې افغانستان له خورا ناوړه بشري ناورین سره مخ دی، د طالبانو حکومت شاوخوا ته میاشتې وړاندې د مرستندویه بنسټونو د ښځینه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیز ولګوه چې د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمیدو یو لامل بلل کېږي. د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام 3 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله یې سږ کال 8 میلیونه کسان د مرستو له نوملړ څخه ایستلي او ویلي دي چې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په اجله توګه 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د جولای میاشتې راپور په خپرولو سره ویلي چې د مرستو رسولو په بهیر کې د بودیجې کموالی په بېلابېلو برخو لکه تغذیې، روغتیا، زده کړې او د څښاک پاکو اوبو ته په میلیونونو اړمن خلک اغېزمن کړي دي.
د امریکا د سول انسټیټیوټ چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت ارزونې په موخه د یوې غونډې کوربه و، وایي چې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو له امله د بشري مرستو تمویلوونکي د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې له یوې سترې ننګونې سره مخامخ شوي دي. سازمانونه اړ دي چې له ناپیژند حکومت سره په جوړجاړۍ کې مرستې چمتو کړي او حیاتي خدمتونه وړاندې کړي. یاد انسټیټیوټ زیاته کړې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد له منځه تللی او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وړاندې د اغېزمن ځواب لپاره باید نړیواله ټولنه روښانه او اغېزمن ځواب پیدا کړي.
اوریدونکو، د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. وړاندې درته دوه پروګرامونه لرو، ازادي او اوریدونکي. او په دې پروګرام کې درته بیلابیل سیمونه د اوریدونکو پیغامونه راخستل شوې دي. د غرازی او مرکه هم درته لرو. خو اوس په مکړې لاندو خبرونه ده. له افغانستان سره د اروپای ټولنې د بشری مرستو یو نوې جوپا کابل ته رسیدلې ده. د بحرانونو د مدیریت لپاره د اروپای ټولنې کمشنر او د اروپا د ملکی خوندیتوب او بشری مرستو مسول پرون ویلي چې د 2020 کال راهیسې د هوایی دهلیز له لارې د اروپای ټولنې د بشری مرستو 9 محموله کابل ته رسیدلې. په دې محموله کې تر ډیره طبي توکي بار دي. د کاناډا د کډوالو چارو وزارت وایي یو شمیر افغانان د هیواد ته انتقال کړي. د کاناډا د کډوالو وزیر ویلي چې په یو چارتر الوتکه کې 309 افغانان چې د دوی پخوانی کارکونکي او د غرض د بشري حقوقو مدافعان او د هغوی د کورنۍ غړي دي شامل دي. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور تصویب کړ. دغه اقدام به ښایي د هیواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالې کېدو وژغوري. د پاکستان پوز پرون چهارشنبه د بلوچستان په جوب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پر یو پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تایلند د انټر کانټینینټل سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالیو وروسته د تایلند هیواد د لویو وچو په سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي د تایلند دوی وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیک او د سلیمان ټاپو لوبډلې هم ګډون ولري. او ټاکل شوی چې سبا جمعه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرکټ شلوري سوداګریز لیگ پایل شي. د غلیک چې میجر لیگ کرکټ په نامه یادېږي، شپږ لوبډلې به پکې وي او یو د بل په وړاندې به سیالي کوي. په دې لیگ کې درې افغان لوبغاړي، راشد خان او وقار سلام خیل د ماینیویارک په لوبډله کې، او قیس احمد بابیا د سان فرانسیسکو په لوبډله کې ولوبېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د وچکالۍ پر اغیزو پیغامونه راته پریخي دي. په بیلابیل ولایتونو کې زینو اوریدونکو شکایت کړي چې په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه کم شوي او دغه راز د سیندونو او یالې اوبه هم کم دي او دغه راز د دوی کرنې ته لازمې اوبه نشته. زینو اوریدونکو وایي چې د اوبو د کمښت له کبله کډه کول ته اړ شوي. دا چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزه څومره جدي ده، د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي، څه سپارښتنې شته، په دې اړه مو د اوبو د چارو له متخصص سره هم مرکه کړې. دا مرکه وړاندې راځي، خو پیل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایل سلامونه. بعد السلام ومنې زز او الحق ته پر ولایت کلستان نو خبره کوم. ما تاسو د کلستان په اکل بل پیغام هم پری شه د مش د کلستان په ولسوالۍ کې ډیره سخت وچکلی ده. نو دا کومه مؤسسه چې د چ په کلو باندو کې د غذخيري د وبو د جوړیش مش د دغه صدا خوښ ته چراسي د کلستان ولسوالۍ کې نو مرته صدا د اوبو ذخیره جوړې کې ډیره سخت وچکلی ده. حتی د اجمر د ولسوالۍ ایوانان اشرات د ټوله تللی سیابندو کې وبېږي. کله مو ټوله کډه وتلی د شارو ته تللی دي. درختې مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي. نو ستاسو یو جهان مننه د اجمر ځخت ریوځه ورسوي. کور مودن الله دې خیر.
سلامونه نیک هلی احترامات مومن د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته سلامونه نیک هلی احترامات باندې کوم په دې هلی چې دا زما پیغام نشر کړی ز محمد حنیف الهام د زبل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرونو څخه تاسو ته دا پیغام لږدم په دې ولسوالۍ کې ډیره سخت وچکالی ده حتی چې خلکو 250 متر برمی وهلی دي دا برمی ګز 1 متر یعنی 100 سنتي په 3500 پاکستانی کلدارو باندې ولکېږي کوم تاسو ودی حساب کو د هر سړی یو دوه درې برمی حتی صدور برمی هم یو سړی د خپل باغ لپاره وي نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته د حکومت او د متخصصینو لو استادانو څخه د هله د چما په هوای په دی ولسوالۍ په دی وطن کې شروع کړی تر څو د خلکو ته لارې طریقې وروښي چې د وبو د بندونو طریقې چې په خلک د مصرفونه کوي هم د روپی انکم د هم د لګښت څخه نیم روپی هم واخل یو خپل پیدای باندې په جوړولو په انکه مصرف کړی ان شاء الله چې د وبود وچکند د وچکالی مخه به ډیر ژر ونیول سی نو هله امید مول تاسو څنګه دی چې پر همدې موضوع باندې یو ځنګړی خبرونه کې ملمانه د وبو متخصصین ملمانه کړی تر څو موږ او مشکلات ته د حل لار پیدا کړی کوم داسې د مشکلات جاری ووسیږي کېدای شي موږ همدغه ځکه همدغه زراعت ته نور استفاده ورکو او په یو بل کار لاس پوري کو کچیر داسې پیښیږي دا به د افغانستان اقتصاد لپاره یو ډیر غټ خطر وي سلام په احترام
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلامونه ټول ومني موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې دا زموږ پیغام تر لوړو مقاماتو کړو ورسوې موږ د نوزاد ولسوالۍ د وچکالۍ کچه ډیره چټه روانه ځکه تر اوسه د سپر تر اوسه ده وچکالۍ ډیره زیاته پکښې کې د پاملرنه نشته حکومت د لوړو چارواکو ته موږ دا غوښتنه لرو چې موږ ته چک بندونه و دا بندونه دا د فرهاد بند راته وتړي او سړک مو داسې دی چې تر ګرشې پورې رسېږو بله چې د پنچرۍ د لاسه مو نه پاس وخېږي چې موټر مو موټران مو داسې د لیر موټران لیدلي دي سړکان خراب دي برق نشته موږ په ولسوالۍ کې د برق د اوبو کچه ډېره صفر ته رسېدلې ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو شاس په خیره سره څار مو دي موږ د ازادۍ د ټول کارکونکو څخه دغه هیله کوو چې موږ ژغ تر رسنۍ او لوړپوړو چارواکو د طالبانو ورسوي زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه اوبه بندې کړې دي واغه غرنی سمته یا زنداور هغه من کوټ یو بور کړی دی نو زموږ د غشنه نه و دغه سی وچی زموږ غنم او نور کښتونه ټول ترج دی او یو څاکو بم نه راکی ټول الهو غشاړم زکته ورکی تقریبا 50000 وټر پمان یعنی ماشینان ورته پراته دی غیر قانوني دي غیلت دشتونه په وبیج موږ شنه نوي ته وبنه راکینو ستاسي د ازادي رادیو د ټول کارکون څخه موږ داخله کوو چې موږ ژغتر د طالبان تلورو مقامات پورې ورسوي السلام علیکم او پای پامن
سلامونه نه کې هلي د ازادي رادیو کارکون کو اوریدونکو ته تاسو سلامو خدای پاک دی وکي چې د ازما ژغ تر اسلامی امارات مجاهدینو د بلړپورو چارواکو پر ورسېږي د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شارج کال ډیره وچکالۍ ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوې څاروي د مینځه د ولږې ځي خدای پاک دی وکړي چې دغه یو کاروبار یو لار ده چاره د حال ور برابره کړي د دې ترکمنستان سره موږ هم مرزي که خدای پاک وکړي او د دولت مشران په موږ خبر سي او دغه سره یو رابطه وکړي او د زموږ سروي د مرګ راوژغوري والسلام به احترام
اوریدونکو دا و استاسه پیغامونه چې د وچکالۍ د ناوړه اغیزو په اړه مو ازادي رادیو ته پریخېدي په دې اړه زموږ همکار اسمت سروان د وبو د تنظیم په خوانی رئیس او د وبو د چارو کتونکو نعیم الله سالارزای پښتلې د لهغنې پښتنه کړې چې د اوبو مدیریت لپاره مهم څه دي؟
د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دغه سکتور څخه دی چې دغه هغه ته په تیر شل کلونو کې څنګه چې تاسو ویل په ځانګړي توګه باندې پاملرنه شوې وه، ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید. او د هغې څو لاملونه وو، یو خو په ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په تیرو شل کلونو کې بې ثباتي شتون درلوده، د بې ثباتۍ شتون، د مالي سرچینې نشتون، د ظرفیت کموالی یا نشتون، دا ټول هغه لاملونه وو چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانید چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډیر کارونه شوي، ډیر سرمایه ګزاریان شوي دي، ولی هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډیر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت
کې تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله هم یاد کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې، صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغه پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجوي، یعنی د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه، لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیاته پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول، ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکینیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ سره چې دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک لرو، او څنګه چې تا وویل هغه اوبه چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه آی ایم ایف شو یا بانک جانی شو یا سی ای بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغه په دې باندې ګواداره کې چې زموږ سره سرمایه ګزاري ته امادگی و خیلی ولی متاسفانه پا سکتور که چون در او بشری که ویده یه علاقه وانه خدا در افغانستان د دولت د خپلی بودیجه تخواه و آغا زینو که چه شخل منگ ندرلوده دیر کافی کار شوه که زویم تر 2 میلیارد دلار پوری سرمایه گزاری شوه در دیر زیاد پروژی شوه در 2000 کال ننیوله تر د جمهوریت تر سقوط پوری در افغانستان در او بک سکتور که ما کار کو او زه دې شاهد یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې، ولی که موږ تاسو وګورو د افغانستان د اوبو سکتور چې دی د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی هغه تقریبا 8 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه ده چې دا غوې د جملې څخه د داوود خان د مرحوم داوود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه چې ده دا د خړو بدلو ده، یعنی هلته بیا رښتون درلوده د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې دا د 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه تر 1 میلیونه زراعتي ځمکه پورې رسیدلې و. دا غي بیا رغونه ته ډیر زیات پاملرنه شوی د وزارت زراعت د طریقه مونږ یو ملي پروژه تطبیق کړه چې هغه ته په موازره کې د اوبو د تنظیم پروژه و چې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر ته مونږ لګښت وکړ. دا غي ترڅنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او اوبو د طریقه په میلیونو ډالر د ادارۍ په سکتور کې مصرف شو، همدارنګه د ښاک په وو سکتور کې همدارنګه بندونه جوړ شو، ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبو موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کوو هغه موږ ونه کولای شو. او دا غي اونده لداو چې موږ مالی سرچینې نه درلودې، په تاسو بندونو ته فکر وکړئ، په بند باندې منګا د کمال خان بند استتاک په نور بندور باندې کارونه وشو، ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیند باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالی سرچینې درلودلې یا باید نور کومکی ادارو نه مرسته وکړلې، کومکی ادارو مرسته ونه کړو د افغانستان داخلي بودیجې چې وا
بله. سالارزای صاحب، د امو د سین د غاری پخول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو لور ته همدا کار شوی، دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري ځکه په تېر حکومت کې دې برخې ته ډېر توجه ونه شوه؟
بله، څنګه چې تاسو ویل یو خبر د یو خبر یادوره باید وکړم چې بین المللي قوانین چې دي دا غو دروی هغه کارونه چې د موسین هغه اخته یا د مرکزی اسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلی شوی دی، یعنی هغه غیر قانونی دی کاملا، چون موږ په دغه حوزه کې یو داسې حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې دغه دروی باید د سیند دواړو غاړو ته کار وشي.
د افغانستان کومې پروژې یعنی لږ کار ته لږ پانګونې ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه له کبله کمیږي؟ د بندونو به یادونه وکړئ، کوم بندونه لږ پانګونې ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پی وشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي؟
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل دی په دې باندې یو لنډه تبصره وکړم. که ستاسو
مهرباني،
کله چې ورښت د اسمان ځمکې ته راځي نو طبعا افغانستان حکومت چې دی په ټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د هغې په توسط باندې مونږ دا معلومولی شو چې د افغانستان په جغرافیه کې په کال کې څومره اوبه په دقیق ډول باندې تولیدېږي، ځکه چې په تغیر په اقلیم کې تغیر په ټوله دنیا کې لیدل کېږي او په ځانګړې توګه باندې په دغه هېوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثره دی. نو اړینه دا ده چې مونږ باید خپل ظرفیت هغه ته جګ کړو تر څو مونږ وپوهېږو چې زمونږ په اوبو کې څومره کمښت راغلی. یوه خبره چې په افغانستان کې ډېره عامه ده هغه دا ده چې مونږ وایو چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترم دی، یو څه مبالغه ده. په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډېرې نه دي څومره چې ورته مونږ او تاسو فکر کوو. بین الملل چې دی ټول هېوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده. هر هغه هېواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته 1500 متر مکعب اوبه په کال کې شتون ولري هغه د اوبو د نظره یو 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 مالدار یا یو پیاوړی هېواد. افغانستان متاسفانه زمونږ د اوبو د یو وګړي دپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا 1000 متر مکعب دي، چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټنډرډ دی هغه نه ډېر ټیټ دی. نو اړینه ده چې د اوبو په مؤثریت باندې مونږ ډېر زیات کار وکړو. کله چې مونږ په دې پوه شو چې زمونږ د اوبو مقدار څومره دی، اولنې قدم دار په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استاد یخچالونه ټول د منځ ته تللي اکثریت، او زمونږ استاد د اوبو منبع چې دا یخچالونه دي، دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دا یخچالونه د حفظ لپاره کارونه وکړي؟ بیا نو دا غي نو رسته په واټر شټ کې یا په جغرافیا کې چې تل باران وریږي باید ډیر عادي کارونه نه چې هغه هیڅ سرمایه گذاری ته اړتیا نه لري. ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري؟ ته باید انجینر ولرې، ته باید سرویر ولرې، ته باید داسې خلک ولرې چې هغه عام ولس ته دا درس ورکړي چې دا کار چې دی اړین دی. دغه مدیریت چې دی دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دی دا ډېر مهم رول لري د اوبو په مدیریت کې، چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه و شوی او اوس خو زه نه یم خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري، دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ضایع نه شي. هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو مونږ د په هغه موسمونو کې چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کړو، بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو. د بیارۍ دپاره
د اوبو د چارو یو متخصص نعیم الله سالارزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو سم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریږي.
الو السلام علیکم، زه خپل سلامونه احترامات ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرناغایم د کاتب صاحب ولای د تګاد سن خبرې کوم. محترم استاد د رادیو دلاري د افغانستان اسلامي امارات نام یو هله درو چې دا شل کاله مثلا په بعض لسوالیو کې جنگو الته هیڅ کار نه شوه د بیا رغونه، نو د اسلامي امارات د لوړپورو چارواکو نه دا هله دا چې دا کاتب صاحب ولای د تګاد لسوالیو ته خاصه توجه وکړي دلته سرکونه خامه پاتې دي، مثلا برق نشته دی. البته لسواری په مرکز کې شته دی، خو دا همه منطقه چې ده مثلا په کورونو کې دلته برق نشته دی. او حال دا چې نخلو بند زموږ سره ډېر نږدې دی، او موږ ته بل حکومت هېڅ کار ونه کړو. دا شل کاله چې کومې پیسې راغلې د خارج نه، ټول یې بس په نورو ځایو کې مصرف شلي، یو خوا بل خوا لاړ دی بینه. نو زموږ د تګاب لسوالۍ کې کار نه شوی. نو هیله هم دا ده د اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه چې زموږ تګاب لسوالۍ ته خاصه توجه وکړي، دغه سړکونه ورغوي او شپخانې پکې جوړې کړي، او همدارنګه د برق سیستم برابر کړي، او نور داسې پروژې ایلي او کانالونه برحاله کړي، او پل پل چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي، او د اوبو غم زموږ وخوري. نو دغه هیله ده د افغانستان د اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه. نور هم په لاس پارم په مخ هم ښه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته، شیخ زاهد له هلمند نه وزات سم. زما له نظره زه به یو نظر تاسو ته درکړم د اوکراین فاکله. کوم وخت چې معنی امریکا پر افغانستان ته راغله، نو روسان وویل چې دوی به یو سپیره ماته نصیب وي. بیا دغه وخته دوی هم په دې کار لګیا و، چین معنی ایران پاکستان چې ملاتړ یې کوي د طالبان، چې امریکا د افغانستان د پښې سپکې کې بلاخر داسې وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه، نو بیا پوتین تیر وته چې د پر اوکراین باندې برید وکړي، نو اوکراین ته د ناټو ټوله ودرېد، د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د موږ تاسې ټوله نړیواله ویني چې دا د اوکراین په تباهي روانه، د اوکراین خلک مري، وطن یې خراب سو. نو نور نړیوالو مشرانو زما دا غږ دی، مثلا ملګر ملتو باندې، امنیت شورا باندې، چې د دې جګړې د حل دپاره ساده په غندلو بندیزونو باندې کفایت نه کېږي، باید دوی را وړاندې شي، د دې لپاره خلک وټاکي چې نوره دا جګړه پای ته ورسیږي. مثال په توګه د ترکیې ولسمشر، د چین، د هند او داسې د دغه هېوادو څخه اروپایي ناټو د غړیتوب څو کسان مشران شي، دا داسې د پوتین سره وویني او زیلینسکي سره. پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نوره بایللې ته وبوله، اوس به د وړو پزه جوړو کړو چې دا د ناټو د اوکراین به د ناټو په غړیتوب کې څه وخت وځنډېږي، د اوکراین غړیتوب وځنډېږي. وځنډوونو ته خپل عسکر دی وباسه، ټوله نړۍ دا ستا جګړه دا معنی یو تباهي بولي، او دا جګړه دې په غلطه روانه کړې، په خطا دې روانه کړې ده. د یو ملک تباهي ستا په یوازې سیاست باندې نه کېږي، نړیوال څه وایي؟ نو د نړۍ مطبوعات، کارپوهان، مذهبي مشران، سیاستدانان باید دې جګړې غندلو ته ادامه ورکړي، تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره زما له نظره ملګري ملتونه باید لاس تر زنې کښېننی، مشران وهڅوي چې یو تړون وکړي، او دا نو یو کال که دوه کاله نور هم روانې دا جګړه، دا به د یو تړون د مخه ختمیږي. نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول شي، یو تړون وشي چې دا جګړه نوره ختمه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچیری بند وي، د ټولنه پتیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالا په اره کم چې دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شیبرسه محترم، دا په ګټه نه ده د افغانستان چې پسې ځنډیږي، دا وخت چې ضایع کیږي، دا بیا نه جبېره کیږي، بیا نه. دا د دوهویشت میاشتې تېرې شوې، ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسي، د نارینه و په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم.
دا زموږ لارې چې دي خراب دي، سړکان مو خراب دي، کرایې بیخي ګران دي، مریض تر مزله نصره سوالی پر نیمه لارې ساور کړي، تر مساکلا چې زموږ ته 1500 کلدارې غواړي، تر شکرګا پورې چې رسول تقریبا موږ څه پر یوه پر څلور زره کلدارې مصرفېږي، چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان جوړ کړي راته پاخه یې کړي. هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه، هغه خلک خوري، سړک نه په جوړېږي. دا رقم چې چې موږ ته یوه لویش کار کېږي چې ډامبر سي پوخ سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنې درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاري شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه
اوریدونکو. له دې سره د ازادي او اوریدونکي پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
یاوری ما زخم کتی ای نازلی یا بی وفائی کتی ای نازلی یا بی وفائی کوئی نادانی کتی ای نازلی یا بی وفائی کتی ای نازلی یا بی وفائی لڑتی لڑ تو زر زری نازخ دن جبر ماں